السلام علیکم د ازادي رادیو پښتو خبری مجلې ته شرغلاست د ماشام شپږ بجې سوی د پښتو خبرونه زملالی بشیر وړاندې کوم تخنیکی چارې طاهر روشان پر مخ وړي د ناتو عمومي منشینن په بروکسل کې د دفاع وزیرانو په غونډه کې د افغانستان په اړه خبرې وکړې او په افغانستان کې د ناتو ماموریت یو مهم لومړیتوب وباله په دې غونډه کې د امریکا سرپرست دفاع وزیر هم خبرې کړې چې په اړه یې تفصیل وړاندې کوو نور راپورونه هم لرو تر تفصیل مخکې د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه فرشته جلالزی وړاندې کوي
د امریکا د دفاع وزارت سرپرست پاتریک شانهان وایي چې امریکا به له خپلو نړیوالو متحدانو سره له مشورې پرته له افغانستانه ځواکونه ونباسي د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي چې د کابل په دشت برچي کې د میوند د ورزشي کلب مخې ته د حملې په تړاو یې دوه مشکوک کسان نیولي دي او د امریکا ولسمشر نن پر خپلو اروپایي متحدانو غږ وکړ چې له ایران سره لاټمي موافقې دي ووځي د امریکا د دفاع سرپرست وزیر پاتریک شانهان ویلي چې امریکا به له خپلو نړیوالو متحدانو سره له مشورې پرته له افغانستانه ځواکونه ونباسي شانهان نن په بلجیم کې د ناټو د دفاع وزیرانو په غونډه کې د دې پوځي تړون د نورو غړو ته ډاډ ورکړ چې په یو اړخیز ډول به د عسکرو د کمول لپاره اقدام نه کوي هغه د دفاع له وزیرانو سره تر کتنې وروسته خبریالانو ته وویل چې د دوی ترمنځ هماهنګي لا زیاته شوې ده پاتریک شانهان د دوشنبې په ورځ کابل ته هم تللی و او هلته یې وویل چې په افغانستان کې د عسکرو د شمېر د کومول دستور نه دی ورکړ سوی د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي چې د دې ادارې د ځنګړو ځواکونو په عملیاتو کې هغه مشکوک وګړي نیول سوي چې په دشت برچي کې د میوان په نوم پر یو ورزشي کلب د حملې پلان جوړ کړی و سږ کال دوبی د میوند ورزشي کلب په دروازه کې په دوو انتحاري حملو کې ګڼ شمېر ملکي خلک ووژل او زخمیان سو په دې حملو کې د طلوع تلویزیون دوه خبریالان ووژل او څلور نور خبریالان زخمیان شو د ملي امنیت ریاست نن ویلي دي چې دوه مشکوک کسان یې چې دواړه د داعش غړي وو او په کابل کې نیول شوي دي دواړه په دې تور نیول شوي دي چې د دې حملې پلان یې جوړ کړی و او تفصیلات یې ورته برابر کړي د افغانستان د ملي یووالي حکومت اجرایی ریاست وایي که په پاکستان کې د طالبانو پر استازو فشار نه راوستل سي چې له حکومت سره کښېني په اسلام آباد کې د سولې په اړه خبرې مفهوم نه لري وسوالو طالبانو پرون په یوه اعلامیه کې وویل چې د هغوی د سولې پلاوی به د راتلونکي دوشنبې په ورځ په اسلام آباد کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت د ځانګړي استازي زلمي خلیزاد او د پاکستان د صدراعظم عمران خان سره وګوري د پاکستان د معلوماتو وزیر فواد چودري نن وویل چې په اسلام آباد کې خلیلزاد او د طالبانو استازي د دوی په بلنه سره ګوري خو له عمران خان سره د طالبانو د استازو ملاقات لا سل په سلو کې نه دی منظور شوی د پاکستان د اطلاعاتو د معلوماتو وزیر وویل چې د دوی د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي به وروسته د افغانستان جمهور رئیس د طالبانو او د خلیلزاد ترمنځ د خبرو د جزئیاتو په اړه معلومات ورکړي خو د افغانستان د ملي یووالي حکومت اجرایی ریاست وایي دوی تل له حکومتونو غوښتنه کړې ده چې د سولې لپاره خبرې باید د دولتونو ترمنځ وي د سالنګ لویه لار بیا د موټر لپاره خلاص شوه د سالنګونو د څارنې او ساتنې د ادارې مشر عبدالبصیر حبیبي نن ازادي راډیو ته وویل چې په وروستیو دوو ورځو کې په سالنګونو کې د واورې د شدت او د برف کوچونو له امله د موټرو پر تګ راتګ بندیز و هغه وویل چې د احتیاط له مخې اوس هم موټرو ته د شپې لخوا د حرکت اجازه نسي ورکولی د افغانستان لوی څارنوالي وایي چې د شنبې په ورځ به د انتخاباتي کمیسیونونو له برطرفه شوو کمیشنرانو او مسؤلانو تحقیق پیل کړي د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون او د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیونونو مشران او کمیشنران د تېرې سې شنبې په ورځ د جمهور رئیس د فرمان له مخې له دندو لرې شوو د افغانستان د لوی څارنوالۍ ویان نن ازادي راډیو ته وویل چې د دواړو کمیسیونونو له برطرفه شوو کسانو به له دندې د سوء استفادې په تور تحقیق کېږي خو برطرفه شوو کسانو په یو بیان کې پر ځان لګېدلي تورونه رد کړي دي او ویلي دي چې د ملي یووالي حکومت چارواکي د دوی د برطرفه کولو صلاحیت نه لري د امریکا د جمهور رئیس مرستیال مایک پنس نن پر خپلو اروپایي متحدانو غږ وکړ چې له ایران سره لاټمي موافقې ووځي د نړۍ شپږو قدرتمندو هیوادونو په 2015 میلادي کال کې له ایران سره د هغه هیواد د اټومي پروګرام په اړه موافقه وکړه خو امریکا تیر کال له موافقې ووته د امریکا د ولسمشر مرستیال نن د پولند په پلازمینه وارسا کې د منځني ختیځ په اړه په نړیوال کنفرانس کې وویل چې ایران د منځني ختیځ سولې او امنیت ته تر ټولو ستر خطر دی. پنس وویل له ایران سره د معاملې په برخه کې د امریکا یو شمېر مخکښو متحدانو همکاري نه ده کړې. هغه وویل په حقیقت کې د امریکا یو شمېر متحدانو داسې هڅې رهبري کړې چې د امریکا بندیزونه مات کړي. فرانسې، بریتانیا او جرمني چې د موافقې غړي دي، د یو نوي مخکې یو نوی میکانیزم جوړ کړ چې پر اساس یې له ایران سره پر داسې لارو تجارت وکړي چې د امریکا پر بندیزونو تیری نه کوي. او د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین پر ترکیه او ایران غږ کړی چې د سوریه د ثبات ټینګولو لپاره پر خپلو پلانونو کار ته دوام ورکړي. پوتین نن په سوچی کې د ایران او ترکیه د جمهور رئیسانو کوربه و. هغه حسن روحانی او رجب طیب اردوغان ته ویلي چې له سوریه د امریکایي عسکرو د وتلو وروسته د ثبات ټینګولو پر پلانونو باید عملي کار وشي. د امریکا متحدو ایالاتو ویلي چې له سوریه خپل عسکر باسي. امریکا په سوریه کې 2000 عسکر لري او د افراطي ډلو او داعش سره د مبارزې لپاره د سوریه د عربو او کردانو د ګډ اختلاف ملاتړ کوي. په سوچی کې د دریو هیوادونو د جمهور رئیسانو د غونډې تر پایل مخکې نن پوتین د ترکیه له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره دوه په دوه هم وکتل.
د ازادي راډیو خبرونه او راپورونه د انټرنیټ له لارې پر ازادي راډیو ډاټ کام اوریدلی او لوستلی سئ. امریکا سرپرست دفاع وزیر پاتریک شانهان او د ناټو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ دواړو ویل چې په افغانستان کې د سولې د بهیر ملاتړ کوي. د افغان حکومت اجرایي ریاست وایي که په پاکستان کې د طالبانو سره د سولې د خبرو هڅې په دې خاطر وي چې هغوی په رښتینې توګه سولې ته غاړه کښیږدي. دوی هرکلی کوي که نه هر ډول تماس له سیمې سره مرسته نه بلکې نورې هم ستونزې زیاتوي.
اگر تماس به این منظور صورت میگیره که صادقانه اونا را ما وادار کنیم، اعمال فشار بالا شود، این میتونه که یک منطق داشته باشه.
د افغانستان د شوزو شبکې د شوزو پر وړاندې د تاوتریخوالي پر ضد له نړیوال یو بلیونی پاڅون سره د یو ځای کېدو ورځ ولمانځله.
د افغانستان له ټولو خلکو او په تیره له مخالفو ډلو جدي غوښتنه کوم چې له تاوتریخوالي لاس واخلي.
په بهرنیو موضوعاتو کې اورو چې د امریکایي محکمې حکم کړی چې امریکایي چارواکي دي د روسیې د ولسمشر د پخوانی سلاکار په اړه ټول اسناد وړاندې کړي چې په 2015 کال کې په واشنگتن کې مړی موندل شوی و. په دې خبرونه کې نور مهم راپورونه هم خپریږي. له موږ سره اوسئ. تاسیس مشغله ازادي رادیو اورینده. بلجیم په پلازمینه بروکسل کې د ناتو دفاع وزیرانو په غونډه کې د افغانستان په اړه خبري وسوي. د امریکا سرپرست دفاع وزیر پاتریک شانهان او د ناتو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ دواړو ویل په افغانستان کې د سولې د بهیر ملاتړ کوي. دا غونډه څو شیبې مخکې پای ته ورسېده. له بروکسل څخه د ازادي رادیو خبريال مصطفی صدیقی را سره په لیک دی او په دې اړه راپور راکوي.
بله ملاله جان، ډېره مننه. د امریکا د دفاع وزارت سرپرست پاتریک شانهان وویل ناټو به د افغان ځواکونو پیاوړتیا ته دوام ورکړي. هغه دا خبره نن د خبریالانو سره د خبرو پر مهال وکړ. شانهان زیاته کړه چې امریکا او ناټو په افغانستان کې د سولې د روانو هڅو ملاتړ کوي، خو د هغه په وینا لا تر اوسه نتیجه معلومه نه ده. همداراز د ناټو عمومي منشي ستولتنبرګ هم نن د افغانستان پاره په څو مهمو موضوعګانو ټینګار وکړ. لومړی دا چې د هغه په خبره افغانستان د ناتو لپاره یو مهم لومړی ټوپ دی. دوامه خبره دا و چې ناتو به د افغان پوځیانو ملاتړ او تمویل ته دوام ورکوي. د ستولتنبرګ دیمه خبره د افغانستان په اړه دا و چې ناتو له طالبانو سره د سولې یو تړون ته د رسیدو لپاره له هڅو ملاتړ کوي. ستولتنبرګ هم دراز وویل چې له افغانستانه د ځواکونو په ایستلو هیڅ پریکړه نه ده شوې، خو څو شیان لا هم ګونګ پاتې دی. یو دا چې آیا طالبان به له افغان حکومت سره خبرې وکړي که نه، او له دې ډلې سره که سوله کیږي څه وخت به وشي. طالبانو تازه اعلان کړی چې د فبروري په 14 به په اسلام آباد کې له امریکایي پلاوي او د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره خبرو ته کښېني، او بیا به د فبروري په 15 یو ځل بیا له امریکایي پلاوي سره د قطر په پلازمینه دوحه کې وګوري. شایي چې په دې ناستو کې ځینې پوښتنو ته ځوابونه وویل شي. ملاله جانې
صدیقي صاحب ډېره مننه ستاسو د معلوماتو څخه. مصطفی صدیقي و چې د بروکسل څخه یې د ناټو دفاع وزیرانو د غونډې په اړه معلومات راکول چې پکښې وویل سول چې د امریکا سرپرست دفاع وزیر پاتریک شانهان او د ناټو عمومي منشي ین ستولتنبرګ دواړو پکښې خبرې کړې او ویلي دي چې د افغانستان د سولې د بهیر ملاتړ کوي.
تازه دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت پخپل وکړئ.
تاسو زموږ ژغله ازادي راډیو او رهي. د افغانستان اجرایي ریاست پاکستان ته د طالب استازو سفر او هلته له امریکایي پلاوي او پاکستاني چارواکو سره لیدنو ته په اشاره سره وایي چې که دا لیدنې کتنې د بین الافغاني خبرو د پیل هڅه وي دوی یې هرکلی کوي. تیره ورځ طالبانو د یوې اعلامیې په خپرولو سره وویل چې د دغه ډلې د سولې مرکچي پلاوی به د رواني فبروري میاشتې په 13 نیټه اسلام آباد ته ولاړ سي او هلته به د زلمي خلیلزاد تر څنګ د پاکستان د صدر اعظم عمران خان سره هم وویني. نور حال اکرام الله اکرام راکوي.
وروسته له هغې چې طالبانو په نږدې راتلونکي کې پاکستان ته د دوی د سولې د مرکچي پلاوي د سفر او له امریکایي او پاکستاني چارواکو سره یې د لیدنو کتنو خبر ورکړ، د افغان حکومت اجرایه ریاست وایي که دغه ناستې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د بین الافغاني خبرو اترو د پیل هڅه وي. ښه ده که نه نو د افغان حکومت له مخالفینو سره هر ډول تماس نه یوازې د افغانستان بلکې د ټولې سیمې په خیر نه دی. د اجرایه ریاست مرستیال ویان امید میسم د پنجشنبې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
اگر تماس به این منظور صورت میگیره که صادقانه و نارم
دی وای کاری که بدی خاطر وی چی پر طالبان و د بین الافغانی خبر په خاطر فشار راوړل شي او دې ته آماده کړل شي چې افغان حکومت سره مخامخ خبري پیل کړي نو دا کولای شي یو منطق ولري، خو غیر لدی هر ډول اړیکه د افغانستان او سیمې له وضعیت سره مرسته نشي کولای بلکې ستونزې به لا زیات کړي. تیر ورځ ناوخته د طالبانو یو ویان زبی الله مجاهد رسنۍ ته په یو استولي خبر پاڼه کې وویل چې د دوی مرکز چې پلاوی به د سولې د روانو هڅو په ترڅ کې د پاکستان په رسمي غوښتنه د راتلونکي اونۍ د دوشنبې په ورځ له امریکایي پلاوی سره د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې وګوري. که څه هم د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو چارواکي ویلي چې مرکچی پلاوی تر اوسه د خبرو بلنه نه ده ترلاسه کړې، خو د طالبانو په اعلامیه کې راغلي دي چې دواړه لوري به مخکې له دې چې په قطر کې غونډه وکړي د فبروري په 13 به په اسلام آباد کې سره وګوري. د طالبانو په اعلامیه کې همداشان راغلي دي چې مرکچی پلاوی به دغه سفر په ترڅ کې د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره هم وګوري او د افغانستان او پاکستان پر اړیکو به هر اړخیزي خبري وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د سولې په برخه کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد اوس مهال د سیمې او اروپا د یو شمېر هیوادونو په 13 ورځني سفر بوخت دي چې پاکستان هم پکې شامل دی. دا نسته په داسې حال کې کیږي چې لا هم افغان حکومت له طالب استازو سره د سولې په مخامخ خبرو کې ګډون نه لري، خو اوس پوښتنه ده چې دا نسته به د بین الافغاني خبرو د پیل لپاره څومره ګټوره تمامه شي. د افغانستان د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون مرستیال داود کلکانی په اړه وایي
پاکستان میخواهد که امریکایی ها را خوش بسازد.
دوی پاکستان غواړي چې امریکایان خوښ کړي او د افغانستان د سولې په پروسه کې پالنی ډول دخیل شي. زما په باور د سولې لپاره یو ګام دی که پاکستان په رښتیا وغواړي او دوه مخې لوبه ونه کړي. په طالبانو چې کوم نفوذ لري هغې ته په کتو کولی شي چې طالبان له افغان حکومت سره مخامخ خبرو ته کینوي. په دې وروستیو کې د افغان سولې په اړه هلی ځلې تر بل هر وخت تیزې شوي، خو هغه څه چې په دې برخه کې مهم ګڼل کیږي د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مخامخ خبرې دي چې لا تر اوسه نه دي پیل شوي. د افغان حکومت او امریکا هڅه همدا ده چې د پاکستان په همکارۍ او له نورو ممکنه لارو څخه په ګټه اخیستنې طالبان وهڅوي چې له افغان حکومت سره د سولې په اړه مخامخ خبرو ته حاضر شي. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
خبری مجله اوري
دا ازادي راديو ده. د افغانستان لوی څارنوالي وایي د انتخاباتي کمیسیونو د ممنول خروج سویو غړیو څېړنې د شنبه په ورځ پیلوي. د دې ادارې ویاند وایي د کشفي ارګانونو لخوا ورته یوه دوسیه رسېدلې چې پکښې پر کمیشنرانو د وظیفوي صلاحیت څخه د ناوړې استفادې ادعا سوې ده. په ورته وخت کې ځینې حقوق پوهان او د انتخاباتو څارونکي بنسټونه وایي د څېړنو تر نتایجو پورې باید د ولسي جرګې د انتخاباتو د رایو نتیجې قرنطین سي. خان محمد سیند راپور راکوي.
د انتخاباتي کمیسیونونو د ممنوع الخروج رئیسانو او غړو څېړنې چې له دندو نه په ناوړه استفادې تورن شوي پیلېدو ته نږدې دي. د افغانستان لوی اسارنوالی وای د دې ادارې ګمارل شوی پلاوی به د انتخاباتي کمیسیونونو د لرې کړای شوو غړو څېړنې د شنبې په ورځ پیل کړي. د لوی اسارنوالی ویاند جمشید رسولی د پنج شنبې په ورځ په دې اړه آزادي راډیو ته وویل.
بعد از دی که سر از هفته نو اینا تحقیقات خود آغاز میکنن
لا دی ورسته پلاوی بعد در اتمن که اونی لپیل سر خپل چیرن پیل کری و مسلکی کارونه چه د قضیه د پرمخ بیول لپاره ضروری دی یاو یاو با پیل شیم د دو غوړیو دوسیه د امنیتی ارگانون لخوا دوی تا لیگل شوی چه در رئیسانو پا گردون د دو غوړیو لخوا لدن دو ناوڑا گتا خستن پکی ده او چیرنو تا ارتیا لری.
د افغانستان لوی سارنوالی د افغانستان له خلکو غواړي چې که د انتخاباتي کمیسیونونو د غړو لخوا د وظیفوي صلاحیت نه د ناوړه ګټې اخیستنې په تړاو اسناد او مدارک ولري دغه ادارې ته دې وسپاري. د روانې اونۍ د سه شنبې په ورځ د انتخاباتو د قانون د بدلون په طرحه کې د تصویب او توشی وروسته د افغانستان ولسمشرۍ ماڼۍ اعلان کړه چې په دې سره د انتخاباتي کمیسیونونو غړي لرې شوي ګڼل کېږي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی په همدې ورځ د یو فرمان په صادرولو سره د انتخاباتي کمیسیونونو د دارالانشا رئیسان د انتخاباتي کمیسیونونو د سرپرستانو په توګه وګمارل. ولسمشر د انتخاباتو د قانون د بدلون پر بنسټ له سیاسي ګوندونو او انتخاباتو پورې له اړوندو بنسټونو وغوښتل چې تر یوې اونۍ پورې د انتخاباتي کمیسیونونو د نوو غړو لپاره خپل لیستونه ولسمشرۍ ماڼۍ ته ولیږي. د ولسمشرۍ ماڼۍ د دغه اعلان نه څو ساعته وروسته د افغانستان لوی سارنوالۍ د یوې اعلامې په خپرولو سره د انتخاباتي کمیسیونونو د رئیسانو او غړو د ممنوع الخروجۍ خبر خپور کړ. د میزان په 28مه او 29مه د ولسي جرګې تر انتخاباتو وروسته او مخکې د انتخاباتي کمیسیونونو غړي د خلکو او د انتخاباتو د څارونکو بنسټونو لخوا په کمزوري مدیریت او رایو کې په درغلیو تورن شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې انتخاباتي کمیسیونونه د ولسي جرګې له انتخاباتو وروسته تر څلورو میاشتو پورې ونه توانېدل چې د ټولو ولایتونو د انتخاباتو نتایج وروستي کړي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون یوازې د 13 ولایتونو د انتخاباتو وروستي نتایج اعلان کړي چې د کابل او کوچیانو د حوزې په ګډون د نورو ولایتونو تر اوسه پاتې دي. په ورته وخت کې حقوق پوهان وایي چې د انتخاباتي کمیسیونونو پر غړو لوی تور پورې شوی او باید په جدي توګه وڅېړل شي. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون پخوانی رئیس او د سترې محکمې پخوانی مرستیال فضل احمد معنوي د پنجشنبې په ورځ آزادي راډیو ته وویل د لوی سارنوالۍ لخوا د څېړنو د نتایجو تر څرګندېدو پورې دی د ولسي جرګې د انتخاباتو نتایج وځنډېږي.
د دغو لویو تورونو په اساس چې موجود دي باید رسیدګي ورته وشي، خو غوره دا ده چې د څېړنو د نتایجو او د محکمې د حکم تر څرګندېدو پورې دې د انتخاباتو نتایج وځنډېږي او پرته له دې که ځینې غړي محکوم شي د انتخاباتو په نتایجو او مشروعیت به ناوړه اثر وکړي.
بلخوا د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید آزادي راډیو ته وویل د انتخاباتي کمیسیونونو د دارالانشا رئیسان چې د کمیسیونونو د سرپرستانو په توګه ګمارل شوي د انتخاباتو په نتایجو کې د مداخلې صلاحیت نه لري. د ده په خبره اړتیا ده چې د انتخاباتي کمیسیونونو د نوو غړو تر ټاکل کېدو پورې د ولسي جرګې د انتخاباتو رای قرنطین شي. خان محمد سین، آزادی رادیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له آزادی رادیو واوري.
تاسیس مشغله آزادی رادیو اوري. د افغانستان د شذو شبکې د شذو پر وړاندې د تاو تریخوالي پر ضد لنړیوال یو بلیونی پاتون سره د یو ځای کېدو ورځ ولمنځله. د دغه شبکې غړي نن په کابل کې په یوه غونډه کې د هیواد او نړۍ پر کچه د شذو پر وړاندې تاو تریخوالی وغانده او ویل چې افغانان د هر ډول رغند فعالیتونو وړتیا لري او هیڅ چاته به اجازه ورنکړي چې د دوی پر حقونو سترګې پټې کړي. خان محمد سیند راپور راکوي.
د افغانستان د ښځو شبکه وایي چې د هیواد ښځې له وروستیو څو لسیزو راهیسې په حقوقي، اقتصادي، فرهنګي، تعلیمي او داسې نورو رغنیزو او پراختیایي برخو کې د پام وړ لاسته راوړنې لري او هیچ چا ته به اجازه ورنه کړي چې د دوی پر وړاندې له تعصب نه کار واخلي او حقونه یې تر پښو لاندې کړي. د یادې شبکې غړو د پنجشنبې په ورځ په کابل کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي پر ضد د نړیوال یو بیلیونی پاسون سره د یو ځای کېدو د ورځې په نمانځغونډه کې وویل د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي پر ضد مبارزه د دوی لومړیتوب دی او دغه مبارزې ته به دوام ورکړي. د جوړې غونډې په پای کې ترتیب شوی اعلامیه د یاد شبکې غړي روشن مشال ولوسته چې په یوې برخه کې راغلی وو.
افغان میرمنې په سیاسي، ټولنیزو، اقتصادي او فرهنګي برخو کې د مسلکي ظرفیتونو په لرلو سره بیا هم د حقوقو له سرغړونو او پراخ تبې سره مخ دي. افغان میرمنې په بیلابیلو برخو کې د دوی د لاسته راوړنو د خوندیتوب او په ټولو برخو کې د دوی د پیاوړتیا او حضور په اړه د ملي والی د حکومت او نړیوالو شریکانو د جدي پاملرنې غوښتونکي دي.
د افغانستان د ښځو د شبکې غړو تاکید وکړ چې د سولې پر روانه پروسه کې دي د افغان میرمنو مشورې او شتون له پامه ونه غورځول شي. د افغانستان د ښځینه خبریالانو د ملاتړ د ټولنې مشره فریده نیکزاد چې په دغه غونډه کې ګډون درلود ویل د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي تر ټولو لوی لامل روانه جګړه ده. دې په جنګ کې له ښکېلو خواوو وغوښتل چې د ښځو حقونو ته جدي پام وکړي.
ما تمام مردم افغانستان گروهای مخالف جدن خواهش میکنم از خشونت
در افغانستان لطول خلق و پتیره لمخالف و دلو جدی غوښتنه کوم چې لتاوتریخوالی لاس واخلي. دا چې موږ تاوتریخوالی ته نه وایو په دې معنا ده چې انساني کرامت ته درناوی کوو. زموږ یووالی ښیي چې موږ له هغو کسانو خوښینی یو چې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی کوي.
د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي پر ضد د نړیوال یو بیلونی پاسون سره د یووالي ورځ هر کال د فبروري په 14مه په ټوله نړۍ کې نمانځل کیږي. د افغانستان د ښځو شبکې په 2013 میلادي کال کې د دغه نړیوال یو بیلونی پاسون غړیتوب ترلاسه کړی دی. د یادونې ده چې په افغانستان کې نن سبا د ښځو د حقونو او د دوی پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي په هدف په لسګونه کورنۍ او بهرنۍ مؤسسې فعالیت کوي، خو بیا هم د افغانستان په ځینو سیمو کې ښځې او نجونې نه یوازې دا چې له مدني حقونو بې برخې دي، بلکې د نارینه وو لخوا له ډول ډول خشونت سره هم مخې دي. خان محمد سین، آزادي راډیو، کابل.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
تاسو آزادي رادیو اوري. د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پینس د واشنگتن پر اروپایي متحدانو ژغ کړی چې د ایران د اټومي تړون څخه ووزي. مایک پینس دا خبره نن د منځني ختیځ په اړه د پولینډ په پلازمینه وارسا کې په یوه نړیوال کنفرانس کې د وینا پر مهال وکړه. فریبا ظاهر نور حال راکوي.
د امریکا د ولسمشر مرستیال مایک پینس نن د پولند په پلازمینه وارسا کې له خپلو اروپایي متحدینو وغوښتل چې د ایران له اټومي تړونه چې په 2015 کال کې د تهران او د نړۍ د شپږو قدرتونو ترمنځ لاسلیک شوی وو ووځي. مایک پینس ایران په منځني ختیځ کې د سولې او امنیت پر وړاندې تر ټولو لوی ګواښ وباله. پینس په دې غونډه کې وویل چې ځینې مخکښ اروپایي متحدین یې له ایران سره د مقابلې په برخه کې له واشنگټن سره همکاري نه کوي. دی وایي په حقیقت کې دوی د هغو هڅو مشري کوي چې زموږ د بندیزونو د ماتولو لپاره یو میکانیزم رامنځته کړي. مایک پینس زیاته کړه چې له دې تړون نه وتل یو کمزوری اقدام دی چې یوازې ایران پیاوړی او اروپایي ټولنه کمزوری کولای سي او له هم د امریکا او اروپا ترمنځ واټن ډیروي. د پولند په پلازمینه کې د دې غونډې د پرانستلو پر مهال د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو وویل دوی وایي د امریکا متحده ایالات به د منځني ختیځ د امنیت په اړه بحثونو ته دوام ورکړي. موږ به دې ته دوام ورکړو چې په سیمه کې یو ښه ځواک واوسو او نن د همدې ژمنې یوه نښه ده. موږ هیله لرو چې له نننیو خبرو څخه نوی مشارکت پیل سي. کله چې د یوې روښانه راتلونکي لپاره همکاري ته اړتیا ده، نو باید په تېرو وختونو پورې تړلي نه اوسو. پومپیو ویلی چې نړیوال پرته لدی چې د ایران سره سترګې په سترګو سي په منځني ختیځ کې سوله او امنیت نسی راتلای. بلخوا د پولند د بهرنیو چارو وزیر یاتسیک چاپوتوویچ د منځني ختیځ د ثبات په اړه د ټولو لورو ملاتړ اړین وباله.
Stabilization of the Middle East, termination of ongoing conflict.
دوی وایي د منځني ختیځ ثبات، د روان بحران ختمول، د یو بل د زغملو فرهنګ ته وده ورکول او د هر اړخیزو ټولنو جوړول ټول ستونزمن دي. دا د نړیوالې ټولنې دنده ده چې د دې هڅو ملاتړ وکړي څو یو تلپاتې سوله تضمین سي. امریکا او اروپای ټولنه د ایران د 2015 کال اټومي تړون څخه د وتلو په ارتباط د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ د پریکړې په اړه د نظر اختلاف لري. اروپایي هیوادونه غواړي چې د دې تړون مواد همداسې وساتل سي. فرانسه، بریتانیا او جرمني دوی اونۍ وړاندې یو داسې میکانیزم جوړ کړ چې وکولای سي له ایران سره تجارت وکړي، خو په عین وخت کې پر ایران د امریکا بندیزونه هم مات نه سي. خو د امریکا متحده ایالات او اسرائیل هڅه کوي چې پر ایران فشار زیات کړي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو هم په نننۍ غونډه کې برخه لري. په یوه غونډه کې تقریبا د شپېتو هیوادونو استازي ګډون لري. تهران په پولند کې نننۍ غونډه د سرکس ننداره بلل ده او مخکې ویلي و چې دا به پولند ته ښه عواقب ونه لري.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
تاسی ازادي رادیو اوري. د امریکایي محکمې پرون یو حکم صادر کړ چې امریکایي چارواکي د میخائیل لیسن د مړي په اړه ټول اسناد وړاندې کړي. دا حکم وروسته له هغه صادر شو چې د ازادي اروپا ازادي رادیو شپاړس میاشتنی قضایي مبارزه وکړه څو دغه اسناد ترلاسه کړي. میخائیل لیسن یو وخت د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین یو پیاوړی مطبوعاتي سلاحکار و چې په 2015 کال کې د واشنگټن په دوپونټ سرکل هوټل کې مړی وموندل سو. فریبا ظاهر یو ځل بیا د دې راپور جزئیات راکوي.
د واشنگټن یوې محکمې داسې حکم کړی چې د واشنگټن چارواکي دي د میخائیل لیسن د مړینې په اړه د عدلي طب او د تحقیقاتو نور اسناد وړاندې کړي. دا حکم وروسته له هغه صادر شو چې د ازادي اروپا ازادي راډیو شپاړس میاشتې د هغو اسنادو ترلاسه کولو لپاره قضایي مبارزه وکړه چې وکولای سي د روسیې د پخواني وزیر میخائیل لیسن مړینه توضیح کړي. نوموړی درې کاله مخکې په مشکوک ډول مړ شوی دی. میخائیل لیسن چې یو وخت د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین یو پیاوړی مطبوعاتي سلاحکار ګڼل کېده، په 2012 کال کې له نظره ولوېد او د 2015 کال په نومبر کې مړی په واشنگټن کې په دوپونت سرکل هوټل کې چې د امریکا د سپینې ماڼۍ په 200 مترې کې موقعیت لري وموندل سو. که څه هم د تحقیقاتو په رسمي پایلو کې ویل شوي وو چې نوموړی د مغزي وینې تویدنې په نتیجه کې مړ شوی دی، خو داسې شکونه شته چې هغه وژل شوی دی څو ونسي کولی د امریکا د عدلي وزارت سره خپل معلومات شریک کړي. د واشنگټن څارنوالۍ د 2018 کال په اکتوبر کې د خپلو تحقیقاتو په وروستي راپور کې ویلي و چې د میخائیل مړینه تصادفي وه او په غاړه کې د ټپونو له کبله دا پېښه شوې ده. یو کس چې د میخائیل لیسن اتاق ته مستقیم لاسرسی درلود په 2018 کال کې ازادي راډیو ته وویل چې د جسمي اړخه دا ناممکنه ده چې ښاغلی لیسن دې په یوازې سر په خپل اتاق کې مړ شوی وي. میخائیل لیسن چې په 2000 کلونو کې د روسیې د ولسمشر د اطلاعاتو وزیر و، د کرملین لخوا د روسیې د دولتي رسنیو تر کنټرول لاندې راوستلو او د هغې واد رسنیو ته په مسیر ورکولو کې مهم رول درلود. د روسیې چارواکو چې د لیسن د مړینې پر مهال لږ خپرونې درلودې، هغه مهال ویلي و چې تمه لري د امریکا اړوندې ادارې په دې اړه بشپړ جزئیات وړاندې کړي. له 2015 کال راهیسې تر اوسه په امریکا کې د میخائیل لیسن شتمنۍ په تدریجي ډول خرڅې شوې دي. په 2018 کال کې په فلوریدا کې د هغه تفریحي کښتۍ وپلورل سوه. په 2018 کال کې په بیورلی هیلز کې د هغه دوه کورونه د 23.9 میلیون ډالر په ارزښت خرڅلاو ته وړاندې شول، خو معلومه نه ده چې دا به خرڅ شوي وي که نه.
السلام علیکم. اول در رادیو کار کوونکو ته سلام منوایم. د روزګان د ولایت د گیزاز ورسوالی د چارباغ د کلی اوسیدونکو یم. موږ دغه شل واره لري او د موږ ټول خراب دي. د موږ ټول خراب دي او د موږ کښ کور سره کوم دای خراب دي، مخ له خراب دي. یعنی موږ ټول باندې بستر ورسوالی بستر ورسوالی څخه دغه ولایت نه باندې د کنجو ولایت باندې د گیزاز ورسوالی ټول باندې د شداغه پونه جوړیږي. پولیس راکړ شپږ کال کیږي کاري شو وسوي دي. پای او سیوی د نور غکا کار باندې پات دي او پات د گیزاز دره د لندو په نامه یو دره چې سلونه راځي کیو نه شي درې نه شي باندې موټران باندې د کشکور په نامه سره چې لاس کال کې شي رسمي شوی دی. نه حکومت جوړي نه راي جوړي او دا غزمر غږ دی زه په نه رسېږي. دا د غزمر چې غزمر د ګزر سوالي کې هیڅ وخت پام نه راړي. او د روزګان د ولایت د ګزر در سوالي د چارباغ د کلی وته دن کې بسم الله نه نه زمون د خپل په واسطې مال.
هلو، السلام علیکم. دا پکتیا تمکنی ولسوالۍ نه ستنې الله خلیمی تندر خبرې کوم. د ولسمشر اشرف غنی ته غوښتنه لرم چې د پکتیا ولایت تمکنی ولسوالۍ پر ولایت بدل شي، ځکه تمکنی ولسوالۍ یوه پرله پسې لویه پراخه لرونکې او پر نفوسه ولسوالۍ ده.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں اقبال شاہ منیجم د سید جان زویم د بادغت ولایت مرغاو ولسوالی د دکان د کلی فعلاً و سماجر توگ پا یرات ستارآباد انجل په ولسوالی کې وسیږو. ډېرې خې په تکلیف کړي یو خرڅوي خرڅیان نه لرو چې نه خو شی هم نه لرو نه پیسې شته نه اوړه شته. دولت یو څه اوړه راکولی هغه هم راباندې بند شو. نمایندګان ته وویل چې 15 کیلومتر پر نفس تر کوو هغه 15 کیلو نمایندګانو سره قبوله نه کړو. نمایندګان به ډېر ماړه وي او کار به چې ډېرې موږ شی نه لرو چې د خپلو ماشومانو سره یې وخورو هغه 15 کیلو مو قبول دي. زموږ و ټولو کارکوونکو ته دغه پیغام د ټولو مشرانو او زموږ غمخورانو زموږ والیانو ټول ته مو دا پیغام دی چې زموږ غم دي وخورو هغه 15 کیلو د مشترکې نمایندګانو په کوو دنده کوي. السلام.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
د ازادي رادیو پښتو خبری مجله پای ته ورسیده. د دری خبری مجله لپاره زما له همکار سید سمیه با سره اوسی. سلام سمیه سید.